وده چې دا خپل مشتجور کې والسلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو د خبرونه دوه منی مایته ورسیدو 4:30 بجې شوې وړاندې درته 19 بحث 25 دقیقې خبرې دوه ته چمتو دی خو تر وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي اساسې د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم حلويش نه دی اعلان شوی د ملګری ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ د ملګری ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بیګان وخت ویل د ځانګړي اساسې د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبيږي او کار پر روان دی ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوی دی دا خبره ایرانی رسنیو د هغې هواد چارواکو په حواله خبره کړې ده د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبه نیولې د جمعې تر ورځې د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو خبرداری ورکړې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کله حماس دل سره د اسرایلی برمتشو د خلاصون موافقه وشي اسرایل به در روان روژې میاشتې په ترڅ کې په غزا کې جګړه بند کړي امریکا او اروپای ټولنه حماس یو روسي ډله بولی د امریکا مصر او قطر مرکچان د هغې موافقې په طرح کار کوي چې لمخې به حماس د یو شمېر فلسطینی بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربند په بدل کې د زګونه یرغمل اسرایلیان خوشی کړي د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسي له دیار لسو بي پيلوټ الوتکو څخه یو لس وشتلی او راغورځولې دي او په شل اوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو د نامیبیا کین لاسي توپ وهونکي جان نیکول د وی درې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال په وړاندې په درې دیر سو توپونو سلیزه وهلې ده تر نو وړي وړاندې د دا ویار د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم چې په سلور دیر سو توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د طالبانو حکومت له بیا وکمنۍ وروسته د 15 کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملی کړ تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په 28مه د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډیر کېدل د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنۍ اعدام د 2022 کال په دسمبر کې په فرا کې عملی شو تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6مه دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره په تیرو څو باندې دونی مکلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوې دي په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې وی اونې په تراس کې تطبیق شول دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوې داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوهې غونډه ترسره شوه او د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده طالبانو د دوهې په کانفرنس کې ګډون ونه کړ خو ملګرو ملتونو غواړي چې د امنیت شورا د غونډې لالارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري پښتنې دادی چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي په دې اړه د بشري حقوقو د بنسټونو اندېښنې څه اغیز لري د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپل میلمنو سره څېړو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای دواړو میلمنو ته خراغلاس وایم مصباح سه بحث بل تاسو نه پیل کو له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمينه نه ده برابره ساس په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یو اونۍ کې درې ځای وشول دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه تر سره شو دا په څه معنا دي له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکړي
سلام رحمانی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو شهزا سیب درنو بریدونکو ته سلامونه ونی کی هلی وړاندې کوم اعدام د حق مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري، یعنی موضوع ډیر جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده، او حقوق په اړخو موافقین او مخالفین تقسیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا زمونږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر او قوانینو چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه او قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مخته، دا تګ نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن، او د دې تر څنګ د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت، کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوسته سترې محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم کړ، او همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کوه په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، ولې په خپلو کړنو کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لرې که، او د دې تر څنګ قاضیان یې برطرفه کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لرې کړل، په عوض کې ملایان راوستل، او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخه مستقله هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګ هغه قوانین لکه د جزا کوټ او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شي ول، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شول، او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وې لږې تغییر پکې راوستل، چې هغه عادلانه موږ ورته نه شو ویلی. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلي او قضایي سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي او بدو سیاسي او اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي، د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، او مس باسه د طالبانو د حکومت له خوا بیا دغه اعدامونو ننګ کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي، او هدف هم د جرمونو کموالی ښودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم دغو اندېښنو ته اشاره وکړه، هم ویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه وړتیا ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمی وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره لمنځه وي وړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
او خو په خپل د دوی چې قصاص بولي، یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خو په شرعي لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاګانې دي، او دا مسلمانانو ته ډېر د دې په تطبیق کې، د دې په پلي کولو کې باید له ډېر احتیاط کار واخیستل شي، تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلی دي، او دته ډېر زیات درناوی کوي. دا اوس د مونږه شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړه، هیڅ داسې یو میکانیزم یې په کار وانه چوه چې حداقل یو نسبي مشروعیت ترمنځه کې، خو امیر شو، امیر المؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصلاحات ټول چې دوی ترمنځه وي او په خلکو باندې تقریبا حاکمه کړلې. اوس د ملي مشروعیت ستونزه د دې تر څنګه په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه، او له هغه نه ورهاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول، د قوانین بیرته له منځه په تعلیق حالت کې راوستل. هیڅ قانون مثلا د جزا د کوټ چې په 1948 ماده کې نافذه و، په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیری احکام مخته وړي، حدود دیت او قصاص په د حنفي فقه پر بنسټ تزیفریات یا مثلا اساسی قانون کې موږ په واضحه توګه لیکل شي ول چې هیڅ قانون به د افغانستان د شریعت او شریع احکام سره په ټکر کې نشي ناپېژېدل، ځکه مسلمانان دي افغانان. اوس دغه سوال د چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول، مثلا قاضیان صحیح ده که یو څو قاضیان به فاسد اول خو هغه به ملري کړي ول، درې زرو کسان شاوخوا قاضیان با تجربه، داسې قاضیان چې ډېر زیات فیصلې کړي وي هغه له منځه بوتله، یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن خو په ډېر سخت چې نو وسی عدالتونه محاکمه یو اصل همدا ده چې یو بی طرفه مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی تر څو دفاع وکي، یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت، حق دی چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دغه موارد محاکمه کې، نو چې نه مراتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي. نو اوس دلته لازمه ده چې اول د طالبان په دغه اساس وکړي، له هغې نه وروسته بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دې پلي کړي، مګر د اوس لپاره هغه هم په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ ده.
کور ودان مس باسب سلامات اوسئ، تاسو ته بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلما ښاغلی شیرزی صاحب ته. شیرزی صاحب، تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي پلوه څنګه بولئ؟ دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام د یوې اونۍ په شاوخوا کې عملي شول، په داسې حال کې چې د دوحې کنفرانس تازه ترسره شو، دا د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم پکې وګمارل شي. له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته؟
لوی صاحب سلامونه ونې کړي تاسو ته، درانه محترم میلمات او تخنیکي همکارانه او محترم اوریدونکو ته. وګورئ، دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړل او دا دونه او نن چې کوم اعدامونه وکړه، دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه. اسلامی بنا پدې نه لري چې دغه ګرو چې ځان ته مسلمانان وایي او ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو او زمونږ افکار او زمونږ اعمال اسلامي ده. دغه دوه نیم کاله مو ولیدل او د شل کاله مخکې او پنځه کاله مخکې چې د حکومت مونږ ولیدل چې دا د دې ټول کړونه د اسلام خلاف او د اسلام بدناموي لپاره وو. دوی چې ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو، امیر المؤمنین د دوی دغه کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو هغه غونډه نشته. دغه عمل چې د دوی امیر المؤمنین کوي ځان ته نه ښایي د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخت ده. د وګړي د اسلام په صدر کې چې پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودله، نیکی په زور خپل هدف خپل برنامه چا باندې تعمیلوله. دوی هم کارونه نه کوي، دوی پر برخلاف اسلام عمل کوي، نو دوی په شرعي حال او په شرعي خانم کې دوی وایي موږ احکام تطبیق کوو. دوی خپل مسلمانان هم نه ده،
شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغه اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې، په خوای هم ویلي چې باید اعدامونه ترسره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري، او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد. اما برعکس طالبانو دغه درې اعدامونه ترسره کړل. فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي ترسره کړي، څوک ورسره کار نشي درلودلی، یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده، یا له نړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي، او کنه فکر کوي د طالبانو تګلارې دي له نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي؟
نو دې سړي خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته او افغانستان خلکو ته طالبان یو استخباراتي ګروپ ده، یو جنگي او د دوی اختیار و د پرېدو خلکو لاس کې ده. دغه لوی استخبارات دوی ته وظیفه ورکړې ده، دلته استخبارات اهداف لري، هغه د خپل اهدافو د لاسته راوړلو لپاره دوی ته اجازه ورکړې ده هر څه چې وکړي وکړي. دغه د بشري حقوقو سازمان ملل متحد دوی ګوري چې په دغه دوه نیم کال یا په تیر شل کال کې دوی څه وکړه. هر روز موټر بم او هر روز الفجار او انتحاري او چسپکی ماین او ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې او همدغه طالبان یې وکړله، دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش او سم دنیا خاموشه ده دا سازمانونه چې تاسو ورنځه نوم وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده دوی د تس نه وایي هغه لوزان ته هدف لري او پات شو د ممال دوی کدی قانوني له هغه افغانستان کوم قانون ده دوی قاعده مکلد کوم قانون په بنسخت هیڅ قانون نشته په افغانستان کې دلته محکمې په کوم قانون باندې مفزي کې دلته سرانوال په کوم محکمې نو د قانوني او شریعي له دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف کاری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا ده که انګلیش ده که سازمان ملل ده بشري حقوقونه سازمان ده ټول خاموش ده په دې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړی ده او دوی ته مزمینه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته
مننه شیرزای صاحب و کور ودان دا چې د طالبانو کوم استازي موږ سره په دې بحث کې نشته او د طالبانو ویندوین موږ سره خبري هم نه کوي نو زه فقط د دوی د دري زیادونه کوم طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري کور ودان شیرزای صاحب لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وپخت او لغنه می پختنه وکړه چې په سنوي شرایطو کې حقوقي پلوه د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي او علني عملی کول څه پیغام لري دغه خبرو یو برخه به هم وورو
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص او اعدام دوه جلا مطالب دي اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعي اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نه لري چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې ځکه چې د هغوی مشروعیت تر سوال لاندې دی هم د نظام مشروعیت مسله مطرح ده هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لاندې ده په همدې خاطر دوی دا قصاص چې عملی کوي نه تنها د قوانین د افغانستان د قوانینو پر ضد ده بلکې د افغان د شریعت له لحاظ هم دا جواز نه لري ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلی انګیزه تطبیق د عدالت ده په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسله مطرح نه ده او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلری په افغانستان کې او بل مسله اصلی مسله داده چې قوانین مریول اجرا نه ده او معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس دوی اجراات کوي او اصلی مشکل داده چې په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده دا مسائل په علنی ډول عملی کول دا ازرار بیشتر ده یعنی یو نوع خشومت ته لمن وهل دی په افغانستان کې په همدې خاطر هم د قانون لحاظ نه هم د شریعت لحاظ نه هم د جامعه د سلامت لحاظ نه د دوی اجراهات تر سوال لاندې دي او معلومدار چې باید تقبیشی او په همدې خاطر هم افغانان هم جامعه بین‌المللی د دوی اعمال تقبیح کوي
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی په دغه بحث کې له مخکې خپل نظر شریک کړی وو ښاغلی مزباز غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلي سادات او دغه راز د ښاغلي شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې د مهال د دوی پټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې د مشروعیت برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس حاکمیت لري، حکومت لري، وای چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوال پر رسمیت نه پیژنې دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات ست د نړۍ په کاچه یا د سیمې په کاچه باندې. څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي ورته ډیر اندېښنې نه وي، ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسو چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچې باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپل په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېر اندېښنې ورته څرګند نه شي؟
ډېره مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت تر لاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه راپه دی خو 2001 کال هغه څه چې دوی ډېر ضعیف اول
2021
کال یو شتم کال بخره غواړم دی یوی راته ستونزه دا و چې دوی د حکومتداري لپاره هیڅ برنامه نه درلودله، کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې ته حاکمیت تر لاسه کی نو دوی باید خپل برنامه جوړه کړي، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې جوړه کړي ولا بیرته دې ته زمينه مساعده کړې ولا چې د خلکو نه د رائے او د خلکو ان ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثيل کړو، ځکه دوی کچیرته نظام کدي وړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطح باندې وپیژندل شي تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي بیا دا ټول موارد سم عملی کړي، کدي په قضایا قوی کې بیرته اجرایا قوی او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه وزنی لارې هم دغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمينه د مسایلې دوه موضوع ده، خو دغه د ودونی څه کاری چې دوی د ځکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سرکاري چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د ترڅنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړی دا په ټوله کې د سرکاري چې دوی یا اراده نه لري دي شي ته یا اختیار نه لري یا په هر حالت کې نه دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبان حکومت ته موږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلای، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوی تاریخچه لري. که موږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت پکې مطرح وو، چې تر څو چې قدرت مهار شي دی یو هغه ناروزی له محدود نه ناروزی څنګه نه. نو البته موږ حکومت هغه ته ویل شو اندغه رقم سره مثلا کدي دولت تعریف راځي، کاندغه رقم د قضایه قوی تعریف چې موږ ورته وایو، د اعدام، د مجازات او د قاضي د سرنوت دا ټول هغه وخت
کې هغه نسبه طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره هم دغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
کور زه غواړم یو څه توضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. موږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه راپدې خو هغه وکه قانون نه و، از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون اصطلاح راغله، د قانون اصطلاح له اوله د افغانستان خلکو سره لږ حساسیت درلوده، خو فقط د شریعت ساده کړی ده. موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دری ژبه باندې ډیر په ساده الفاظو لیکل شوي دي. د جزا کوټ کې چې موږ تعزیری موارد چې کم دي، یعنی تعزیر په اسلام کې نه و د مجازات ده، څلور نه و د مجازات نه تعزیرات دي. یعنی د ډیر له صوتوات په مشخصه توګه ویل شوي دي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی. اوس د دغه توپیر په خپله سم ویل شي چې موږ شریعت اوس که دوی داسې بولي شریعت چې هغه د سرو کرښو کتابونه یا هغه د مدارسو کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري هغه ډېره قوي پوهې ته اړتیا لري، هغه یو ملا چې د مسجد نه راوستی په محکمه کې کینولی، هغه به څنګه د شریعت له حکم نه داسې په خپل ذهن باندې راوباسي؟ خو قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوې ده او په هغه یوه قضیې
تاسو ټینګار دا چې باید هر څه واضح سي، هر څه باید قوانین رامنځته سي او طالبان هم عمومي خبره ونه کړي، البته د شریعت پرانا کې قوانین رامنځته کړي او هر شی واضح کړي. کور ودان بس باسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکړي، فقط شیرزي صاحب ته لاندې ورګرځو. شیرزي صاحب څه فکر کوئ له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پیکا ده یا ماده سیمې د هیوادونو تعامل ستا ور سره همدا اوس چې موږ تاسو خبرو کوو، تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیې او چین هم د دوی سفیران منلي دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوئ له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ کلاند کې کوم دې مراته تام شي بیا به بحث سره روان غواړو.
لودي سابو ما مسکه وای طالبان یا اوس دنګي دالې دا استخباراتونه ورته وظیفه ورکړي دا همدغه وظیفه تر سره کولو د لپاره میدان پیته پرې خود رواکې د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سینه وي او بده د غل له خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي، دوی خپل هغه ویر هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نور هم زیاتوي. د دوی یو بل هدف دغه سیدامونه هم دا ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپل ویر زیات کړي، چې نور خلک د دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابل کې چا جرأت ونه کړي اواز وګورم او چاتونی کی نو امده اهداف د پاره دغه استخباراتونه هم دوی سره یو تعامل لري،
مونږ
پیسې مرزي څوک شې مرته نیوي، نو یو توریستي د لیټه چې څوم یو محترم متخصص دوی سره نشته، یو تاسو کار دوی سره نشته، دا یو کار چې دوی
سلامات زې شیرزای صاحب د خبرونه وخت په ختمې دوی
نو دوی ته همدغه میدان ته هم استفاده کوي ځانته.
او ډیر مننه سلامات او سې اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز به هس 15 دقیقه همدلته پای ته رسیدي. لخپل ملمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو لشنون کی نثار احمد شیرزي صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
Cause I'm